سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د نوربستې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به ملالې بشیر سټډیو ته راشي ستاسو کوربه په وي خو تر هغه وړاندې یو څو خبرونه او راپورونه درته لرو تبې په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نوی لمریز کال په پایله د زلزلو او سیلابونو له کبله د لستن مړاو لزګونه نور ټپیان دي د دغه وزارت وایند شفیع الله رحیمی د پنځم برسنیو ته په لګل شوی ویډیو پیغام کې د دغه زیانونو په اړه وویل
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 1402 کال وری میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 14 کسان شهیدان 21 کسان ټپیان 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 40000 اوسه تجربه کرنیز ځمکه لمنځه تللې
رحیمی وویل ادوی زیان منو شو ته نمرنی مرستې رسولي خو د جزئیات ندی ورکړي چې څه شمیر کسانو ته او څه ډول مرستې ورکړل شوې دي د تیرې اونۍ راهیسې د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د ورخت څپاره غلي چې ورسره هوا هم سړه شوې ده د تیرې اونۍ د پنځم په مسکوتن په افغانستان کې د رختر په کچه 6.15 درجه زلزله هم وشوه چې وروسته ورزو کې نور ټکانونه هم احساس شوې دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د 100 ټنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې دغه نوې مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د حواله لارې کابل ته رسیدلې ده د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې له 2021 کال راهیسې د اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسیدلې ده د ماموریت د غراجمنه کړې ده چې لړمن افغانانو سره په خپل مرستو ته دوام ورکړي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پر پوسټه وسلوال بریټ کې او د سړک غاړې بم په چودنه کې د یو افسر په ګډون څلورو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان دي د لکی مروت د پولیسو یاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه تول ورمورز وړم شپه وسلوالو د پولیسو پر پوسټه بریدو کړ چې 15 سرتیری پکې ټپیان شول هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستيال سرپرست اقبال محمد لنور سرتیرو سره د پیخي ځای ته روانو چې موټر یې د سړک پر غاړه خښوی ماین ته اور برابر شو د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپی دی د پولیسو پر پوسټه د بریټ پر پوسټي د بریټ مسولیت روسه چانه دی منلې خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د ماین د چودنې مسولیت منلې دی د خبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې په دې رستیو کې وسلوال بریډونه زیات شوی دی چې ډیر وخت مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په غاړه اخلي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وزل بیټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاساتو د خوندې کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیس پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاساتو کتنه تر سره کړي پرون چهارشنبه خبري اعلان ته ویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوزي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي هغه وزل بیا د دغو تاساتو اړوند د یو خوندي ژوند رامنځته کړي دو غوښتنه وکړه ګروسی دغه تاسیساتو لکتنې د مخه هیله خودلې و چې روسیا او اوکراین به پر دغه تاسیساتو د برید نکولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصول هم هوکړه وکړي او د روسیې د فدرال امنیت مسؤلینو نن ویل دي چې د کارنیتربورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال او رسپانیو خبريال د جاسوسي په تور نیولې دي د وال سټریټ ژورنال دغه خبريال ایوان کرشکویچ لاتسو اونې و را پدې خو له یاده خره د اوکراین د جګړې او د واګنر اجری ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول د روسیې د فدرال امنیت خدماتو څنګ اف اس بی په یو اعلامیه کې دا کړی دا شوی کرشکوویچ د امریکا په لارښوونه د غلطه د روسیې د یو پټ اپوزي صنعتي شرکت په تړاو معلومات راټولول تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ایت اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخ او نیول ورستربلې زیات شوې دي دغه کمیټې په اعلامیه کې د بشري حقوقو او د زده کړو او د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ول او د غشاند علي عزیزي ترګه سادات او الهي تر کېدل ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په شول سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل ورستي ګزار ونکوي تفصيل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشاند علي عزیزي، نرګس سادات او الهي د لاورزی تری تمکیدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورس تر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینی استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو، تر دې دمه نادره کده، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی، د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یو میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورزی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګ دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او د اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
د افغانستان په دوه شتو ولایتونو کې وروستۍ او طبي پیښو 14 وژلې او 2 نور ټپیان کړي دي. دا راپور درسلرو. د دې راپور نه وروسته د نور بستې پروګرام دی چې منالې بشیر پکې ستاسو کوربه ده. اوس هم دا راپور او له دې وروسته پروګرام.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په دوه شتو ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولې دي. او یا کلان صوفي فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستي سیلابونو او بارانونو له امله کاروندي زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کاروانګرو ته اړولې دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت،
سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولیو او پیازو پانی سوری کړي، سهارې رنگ ډیر روښانه خو اوس جوړې شوې دي، کاروانګرو ته ډیر زیان اړولې دی.
تورکی د قانون خیلی zarar کړی.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کاروندو د ویجاړولو ترڅنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په ښار کې د بوټانو ګنډلو کار کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنډلو سامانونه له ځان سره وړي دي.
له سهار تر بیګا دلته بوټان ګنډم، سیلاب زما ټول شیان له ځان سره یوړل، له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم. موږ حیران یو چې څه وکړو، رنګ برس ټول شیان یې رانه یوړل.
بلخوا د پروان ولایت د اولیاء ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبی دوی چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي، هغه ازادي راډیو ته وویل.
شیشوی کلب مور شکه سون ابو سیل ازمی طریق
زموږ د کلب خیخه ماته کړي وی له هم دیلاری څخه سیلاب کلب تر نن وتلای وو سیلاب ډیر ویرون کوي وو زیان ډیر اړولای وو کلب ډیر لوی دی وسایل زیات ټوله خراب کړي دي موږ په تلخونه کې یو تر هغه چې دا و چی کې دوه دونی میشت نیسی
دوما دونی مار دربار میګره
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت وین شفیع الله رحیمی رسنیو ته په ویډیوي پیغام کې دغه سیلابونو د ځانی او مالی زیانونو د شمیر په اړه معلومات ورکړي او ویلي دي د څوار لسو دوهم لمریسکال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریا، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردک، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه دیار لستنه شهیدان او دوه بیتنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړه توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 15 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,200 جریبه کرنیز ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د حکومت یوه پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 615 کورنۍ زیانمنې کړي دي. د غیدارې د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندوی ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 میلادي کال کې د طبي پیښو له امله تر 1200 زیات افغانان وژل شوي دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقيفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستیو کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لونی تعلیم وکړي. دراتلونکو لپاره شدي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقيفونه هم ودرېږي. د خبرونه په پیل کې تاسو پام یو راپور تر اړوم او وروسته به خپل میلمنو سره پر موضوع خبري وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقوقو د مدافعینو لنیولو او شکنجه څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشری حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشری حقوقو د مدافعینو لنیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبره کړي، طالبان تورن کړي چې د بشری حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشری حقوقو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرګس سادات او الهی د لورزی تری تمکیدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورستر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهاري ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسوال ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو. د خپل ملت تا لپاره د شیر راتلونکو لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپل اساسي حقوقو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا جو وایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متي ولا وای ساده ژر تر ژره خوشی شي. علي عزيزي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د هرات زندان مسول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو لوري ترې تم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حذفولو په اړه خپل دریځ روښانه او د اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسې د ازادي راډیو نور بس دی خپرونه اوري. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوجی امیل میلمنی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. ټولو ته شر اغلاست وایم. لومړی پوښتنه به اغلی اوجی امیل له تاسو څخه وکړم. تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې، او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی نیول زیات سوي دي. تاسې دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوي چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بس کې ګډون لري ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیزه شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي، ترې تم کېږي، نیول کېږي، پناه کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنی غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرأت نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښيي. د ټولو هیله هم داده دا که دا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل له منځه یوړه، یو نسل به فلج شي. بالاخره دا ټولنې دا درد به ډېر وروسته به خلک احساس کړي چې دا څومره دې ټولنې دپاره تاوان رسوي، او موږ د تمدن د کاروان نه څونه شاته وغورځولو، او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ورنږدې کړلو. یعنی افغانان ټول هیلمن و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي، هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر، په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري، معلومدار خبره ده چې دغه ژوند دغه آینده به تباہ او برباد شي. هیڅ مور پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي او په ترنګ مې کې ژوند کې په تکلیفونو کې، ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیر ته تاسو ترازم. آغلی قمر نیازی ز تاسو څخه پښتنه کوم، تاسو د آغلی امیل خبري واوریدلې، دوی ویل چې هغه کسان چې د حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي، دوی دا خبره د اندیشنې وړ بلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فالسي خو شای طالبان له دوی سره موافق نوي. تاسو په دې برخه کې څه اندیشنه لري چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکي څه ډول ویني تاسو د زدکرو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله، هله د چې شورز ولري تاسو ته او د مجلس ګډونوالو ته او همچنان د ازادي رادیو ټول مینوالو ته نیکی هلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه د قربانی ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځي د انجونو پر مخ خلاصو خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو، د مولا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم او ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بند کړل، سفرونه یې بند کړل، دغسې یو ستر نورینې راوړله چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادېږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېرسه دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو. د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځوله، انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه شي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بېخي ګرسره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینه پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه توره دوره خو تیره سوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څلک زره په د علم په ارزښت پوسول، یو څلک زره خلک مشورې سوله، یو څه خلک دانا سوله، یو څه خلک مو په دې پوسول د علم په ارزښت پوسول چې نړۍ پرمختګ کړی د نن د علم او پوهې پر مټ دی. موږ ته اسلام دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه موږ کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي او هیڅ نفرت دیني نه کوي، مګر موږ چې مسلمانان یو موږ د ټولو ادیانو دپاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په موږ کې پیدا شوی دی؟ ولې موږ د اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه منو د کفري دغه ته واوړي؟ ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره را سربېره سوله، بیا مونږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیمنه چې یو یو لاسکاله یا شل کاله به موږ شاته غورځېدلو، نیمایي پیړۍ موږ شاته غورځول سوي یو. همدا اوس چې دومره موږ په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړۍ موږ شاته وغورځېږو، هغوی مبارزه کوي، هغوی کار کوي، هغوی غږ اوچتوي، هغه ته له منځه وړي، هغه په داسې مرموز ډول باندې له منځه وړي چې څوک یې پوښتنه نه شي کولای د ویرې. بیا یې بندي کوي، تهدیدې، فشار ورباندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه د پاره چې د علم او روشنايي د پاره کار کړي، په دې خاطر محکومي نه نه بندي کړي ده، نن سزا ورته ورکړي، نه نه محکومي په دې نوم په هغه نوم تور نه وي. دا خو موږ جواته ده چې موږ پیړی پیړی موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر نورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې راوچتېږي، په دغه دلیل کېږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو، بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سر کوبه دا د څرنګه دورین ده، دا څرنګه اقتدار ده، دا خلک څه غواړي، دا بخي ګر سره خلک تشویشونه پیدا کړی دي، خلک بخي اریان دي.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی دنیا صافی، تاسو د اغلی نیازی خبرې هم واوریدلې، د اغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هر دوره کې قربانی ورکړې ده. اغلی نیازی وویل چې خلک چې د رنجونو د زده کړو فعالین دی یوازې په دې ګناه نیول کېږي چې دوی د رنجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي د رنجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي، او خلکو ته وایي چې
جمهوریت وقت دونه په سختی د ارزښت په علم د موږ خلک لږ پوس او ما خلک زده کړه تاثیر وکړ، په دغه شل کال خپل ځان ته یو شخصیت یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او اوس متی الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم د تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آگاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته، خپل جامعې ته، خپل کورنۍ ته، دا دوی نه پریدي. سو دوی ستونزه ولې د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي خدمت وکړي، ولې دوی سره دښمني لري؟ زموږ په هیواد کې حقیقت وایل، خپل حق وغوښتل، د تحصیل حق وغوښتل، یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي، د دې د طالبان له حکومت خوانه سرکوب کېږي هغه نه پرېږدي. د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هیوادونه غوندې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه و اوس باری اوس هم همداسې اوسي. ولې دوی خپل ځانه په هغه نه کوي چې زمونږ هیواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوس هم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان واوسي په همداسې بې تر اخره په کلونه همداسې بې پاتې کېږي. د مهارت ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاسي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونې دي د خپل حق نه آګاسي او خپل هېواد ته خدمت وکړي، دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملا شي، چې دوی اصلي څهره چې نورو جهانیان ته ښکاره شي چې طالبان هماغه شکل مخ طالبان دي چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بیخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري، چې هغې ښځینه خدای پیدا کړې او هغه ته هم حق ورکړې ده که په هر شي په هر شي چې اوسي، که په اجتماع اوسي، جامع، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي، مګر موږ چې ګورو په طالبانو اصلا دردونه حق خزینه ته نه دي ورکړي. که هغه زمونږ تحصیل کړه او قدر خزینه امو هغه ولاړ بهر ته ولاړ، اوس هم که هغه نور لیکسته هغه په سرکوب کول، زنداني کول، او که غواړي غرق وباسي هغه نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د خزینه نه؟ طبقه ناس چې نه غوړي خپل حق او شت کې او خپل حق وغوړي.
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ته راځم. اغلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو ته هم مننه چې له موږ سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه می پوښتنه دغه د چې په دې ورستوي کې د شڅو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوی دي، تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شڅو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنی ده؟
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله لچ ټول جوړو روغو سیګی مننه. دا د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې د یو کور لور او خور د نیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي. نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناره وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شته کله چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خور ملت لپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل لپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه. نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي. دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دې نور دا ظلم او زور دی الله دې دوی نه واخلي. او دوی هم په دې نه پوهېږي دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی. نو موږ د چا نه ګیله وکړو؟ موږ چا ته فریاد وکړو؟ د خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد اوچت کړي؟ چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دي؟ دا خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیگانه ونه دوی د ملګرو ملتونو وي چې زموږ حق راکوي؟ ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکوي. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خواري ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کیږي، د هغو په حال یو الله خبر دی. ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپل وطنوالو نه دا غواړم، د نرینه او ښځینهونه، چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، خپل د حق آواز هم اوچت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کیږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کیږي؟ هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کیږي. نو راشئ چې لاس یو کړو، خپل حق ترې وغواړو. خو دا یوازې زموږ مربوط نه کیږي که دا د افغانستان نارینه دا خیال یې کړی وي چې دا زموږ مربوط کیږي، نه. نو د دې دغه ټول ضرر تاسو ته، زموږ ګرونو ته، زموږ پلارونو ته، زموږ خاوندانو ته هم رسیږي. دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ. کله چې مظاهره وي، نو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، زموږ د حق نه دفاع وکړئ. ولې موږ د دې وطن نه یو؟ نو بس دا به چاته ووایئ؟ دا خپل آواز، دا زموږ آواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بې ځایه خبرې، دا بې ځایه خبرې نه دي. یوازې خپل حق هم غوښتلی دی. انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د دو خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دې وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو بم اوریدلې وی چې خپل حقانی صاحب وي چې تاسو د خلک ما ځوروي نور د خلکو نه امتحان ما اخلي نور د خپل په هر پیسو پس موټر پس مځي د خلکو ته کار وکي د خلکو ته حکومتداري پکار ده د خلکو ته کار پکار دی د هر لحاظ هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي دلته د اقتصاد یو مشکل دی د تعلیم بل مشکل دی د امنیت بل مشکل دی نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه لپاره راغلي دي آخر ته غواړي څه
مننه آغلې وردک زه بیرته تاسو ته راځم تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د شوزو د تعلیم لپاره کار کوي اغلی اوجی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي د فعالین مبارزه کوي او د دوی نیول کېدل د اندیشنې وړ خبره ده او همدارز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړې ده اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي الحمد لله کبل هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي او اغلی ورده کول چې د هغه فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي ل تیارو سره مخامخ کړي تاسو ټول په دې نظر یاست اما کېدای شي چې طالبان بل څه ویل غواړي زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس اتاولا ویسا چې نیول سوی وو و بخشی متی اولا ویسا چې نیول سوی وو د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندی د مشته دا ډول ویل
اول خدای خبر باید وکړو نظام او حکومت قوانین لري ځان ته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي معلومات غوښتل شي دا په ټولو هیوادونو کې معمول ده کوم نوې خبر هم نه ده ډېره لویه خبره هم نه ده بل موضوع دا ده چې ویساس نیول سوی د غسر زور ساتنه نه ده سوی په دې ډول نیول سوی دا په دې ډول ساتل کیږي صرف د دې غیر قانوني اقدامات په اړه پلټنې نه کیږي چې د درلودل د خپل سره ډول ځین غونډې تنظیمولې او ویل دي چې مقامات په جریان کې واچي ځین اقدامات د لودل لپاره وون کې بل څه ویدي نو په هغه باندې چړون د لپاره توقيف شوی نو کوم ستونزه نشته د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو بلټنه وکړي
اوریدونکو تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدي چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي رادیو سره خبرې کړې وي اغلی امیل تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن له دومره لوی خبره نه ده
خبره ده دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیسلی ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی انساني حق دی بنیادی حق دی دا د پاره د غږ پورته کړي دا کوم جرم دی کوم قتل دی څه دی دا حکومت ته کوم ضرر دی حکومت دی ورته وایي چې دلیل ورته وایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې دا خو روا اكون د پاره غږ پورته کول دا د لوی خبره نه دا بالکل دومره د وحشت خبره ده دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبره د پاره ته عادي خبره وایي چې خلک زندان ته شي توقيفي به موجبه ولې چې تا دا غوښتنه کړې ده د انسانيت د یو ټولنې د انسانيت د جوړېدو لپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی ته نیول کېږي ته زندان ته اچول کېږي ته شکنجه کېږي ته توقيف کېږي دا خو خود نو دا د دې لپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نکړي او خپل د روا حقونو لپاره د عدالت لپاره باید هیڅکله د سیارکت وې کې دا د دې لپاره ده چې خلکو فن واخلي که تاسو غږ پورته کوئ نو تاسو د لپاره به دغه یو کار کیږي دا د خلکو لپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا مختنی چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوي دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کلام نه امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک ترېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت ونه کړي نه د روان حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي که زندان وي که جیل وي که د ځان نه تېرېدنه وي زه فکر کوم افغانان باران کېنوي خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي خپل حقونه غواړي نړیوالې متوجه شي ودی ګوري چې دا ضرورت ده دا اړتیا ده دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنه یې آینده یې بالاخره دونه تباه او برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی نه دا حق ستانه دی دا ظلم دی دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي او که بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي خو دا واقعا افغانان ډېر غمجن دي په دې کار ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو بیرون تلی نه شي امکانات نه لري دلته فقر بیچارګي دونه دوی لاس ګریوان کړي دي چې هر څه ترېنه پاتې دي او هغه یو غږ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي اولادونه یې پریشان کېږي کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات ته څه ټولنه کې مونږ ژوند کوو دلته هېڅ قانون نشته که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي نو بیا دا کار نه وشوي خو قانون نه لرو
مننه اغلی امیل اغلی نیازی تاسې واورېدل اغلی امیل وویل چې په افغانستان کې قانون نشته خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد وویل چې د قانون له مخې د دا ډول خلکو سره چلند کېږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسې ولې جهاد وکړه تاسې ولې مبارزه کوله په دې خاطر چې تاسې دغه شکایت درلودل چې پخوانی نظام یا د جمهوریت نظام ولې به کوي یو څوک په سنت طریقه باندې برابر وو او ژره به درلودل پاچ لونګۍ به تړلې وه او د دولت په نظر مشکوک معلومېدله په داسې ځایو کې ناستې ولاړې کولې په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه یې خرابول مجالس یې جوړول هغه به جمهوریت بندې کوله نو دوی پر هغه به د هغه په خلاف باندې پورته سو جهاد یې وکړل غرو ته وختله کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښتل د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله بالاخره چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي خو عازل قیاس ته خپله بېرته هغه تجربه تکراروې ته بېرته خپل هغه ظلم کوې ته مخکې تر دې چې ته قانون لرې ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړسه بندي که راس ولرسه وینسه مخکې تر هغه ته استخبارات لري ته معلومات لري ته معلومات وکه چېرنه وکه نه حق یو سړی ولی دونه بدنامه کوي د دې د شغلې ویساو د دوی هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري د دې نیول ستا قانون نه دی ستا طریقې کار نه ده ستا حکومتداري نه ده بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر وه چې مشر وبیریږي ته د تهدیدې چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه ټول وبیریږي چې ولا نکیږي د دې خلکو سره هغه یو فلاني سر پورته کړل هغه سرکوب وسو ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده تا طریقه په کار اچولې ده تا قانون په کار نه ده اچولې ته د قانون څخه استفاده نه ده کړې پلیاس د خدای قانون څخه مو بيخي ګر سره مسخره جوړ کړلې خدای نه کړده بيخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د ترننه ورس پوری په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د شوزو باندې ظلم کوي شوزو باندې خشونت کوي که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي د شوزو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې دا برته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه ولې په دې فکر نه کوي چې تاسو اسلام او د اسلام قانون خدای نه کړده د بدنامۍ سره مخ کړله خلکو ته غلط ماری فکر له ستاسو په خاطر چې تاسو غلط یاست خلک متنفر کړل د اسلام څخه د مسلمانۍ څخه باور وکړي چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې جره یې شه د ام د زور جره ده ولکه خپل په خوښه او پر ځای پرې شي پرې چې سنت خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې ولې ته په ته په زور را باندې تطبیقې ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي ولې دغه حق و نه ورکې ټول تخپل ته ولې یو قانون نه پاسه چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاص کې پانتونو دروازې ورته خلاص کې هر تا ول چې انجونو درته ول چې هر رقم قانون چې ته یې مورغه قانون ته غاړې یږدو هر رقم ایجاب چې ته وایې مورغه ایجاب تطبیقو پر ځای باندې نو ولې په دغه وخت ستاسو قانون نه جوړیږي ولې په دغه وخت ستاسو قانون نه پلي کیږي کته جوړ کړای ده قانون ټول شیان پکښې کې نغښتي داسې نه یې نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته استفاده هغه مجبوره کوې او ته خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوې هغه دپاره قانون لري او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثانی ته ماتلې بیا قانون نه لري قانون دی بیا چیرې دی نو که ته قانون تطبیقیې او که ته ځپل شوی یې که تا درد لیدلی ده که د نایې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحقه ستا ملګري ستا همسنګران نه حق باندې سی نو ته ولې نه حق برته مغه کار کوي نه حق یو څوک باندې کوي نه حق یو څوک باندې فشار راوړي دا ذهني فشار یوازې د ویسا د پاره نه دی د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مابسو کې په سخت حالاتو کې ژوند کوي هغه پخواني نظامیان چې د ټول بندیان کړي دي هغوی په سخت حالاتو کې چې دا اوس خراب لري دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده په دې کار باندې په دې عمل کار باندې دي ځان دې نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړی ده چې د نوم څخه د وحشت کیږي دهشت کیږي داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي دهشت یلته قانون چیرې دی
مننه اغلی نیازی بله زبرت تاسو ترځم مننه اغلی وردک تاسو واورې دل چې اغلی نیازی ویل وی طالبان د زدکړو فعالان په دې خاطر نیسي چې تر حق پر کیاو د نور خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري هم واورېدلې شاغلی مجاهد ویل چې شاغلی متی الله وی صبر خپل سر باندې ځنی غونډې درلودي او داس فعالیتونه کول چې حکومت ته د طالبانو حکومت ته په غب اړه باندې حال نه ور کړی نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري
مننه خو د خالي مجاهد صاحب نظم پښتنه دادا چې مجاهد صاحب ما په خپل مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله نو ماته څنګه غوښتنه کړې و چې د په هنتونونو د مکتبونو مسولین هر څوک چې د مسله د مخامخ شي ماته د قناعت بخش یو جواب راکړي چې تاسو څنګه د مکتبم تړلې دي د انجونو پر مخ په هنتونم تړلې دي د خځو کار م نه کړې دي په کوم دلیل خو بدبخت انا چې تر اوسه پورې مسله څوک نه دي مخشوي او بل خغل مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي کوم د قانون آیا په قانون کې داشته چې او دوی ته زه حیران ورته پدې یم چې آیا دوی د عزت په نوم د حیا په نوم یو څه پیژنې او کنه دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول یعنی دا یو ساده خبره ده عادي خبره ده ولی تاسو عزت او برونه لري تاسو چې وجنې تاسو د صلحامیز مبارزه په خاطر یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر سلحامیزه مظاهره کوي لاریون کوي هغه تاسو نیسه په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوي آیا غیظت آبرو نه لري هغه جنې د مخو افغانان یو پښتون یو آیا تاسو دغه عزت آبرو ته نه ګورئ دا یو ساده خبره ده د جنې د خو بيخي پرې ده د نارینه چې تاسو به آیا هغه عزت نه لري دا یو کومه خبره ده چې تاسو هغه ونیسه په زندانونو کې واچوي او بیا ورتوي چې نه د خو هیڅ یو عادي خبره ده که په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بیگانه نفر هغه که خځوي کناري نه وي دا ونیسه او بوز کومه غونډه نو د دې غونډې د پر اساسه اجازه واخلي خو تاسو د خو داسې په کراتو د تکرار کړی ده چې مکتب خلاص کې په هنتور خلاص کې تاسو خبرته غوښ نه دی مجبور دی غونډه خو به نیسی
مونږ په خپل منځ کې مونږ نجونې یو ښځې یو یوه جلسه نه شورا شي په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ترخي طریقې نه صلحامیزې طریقې نه مونږ مخکې لاړ شو مونږ یعنی ضرورت نه لرو مونږ یوه جلسه ونیسو د کومې طریقې نه مونږ خو غږم پورته کړو لاریون وکړو د رسنیو نه د یعنی دا هر څه مرته ورسول خو چا ونه منل نو بیا مونږ نشو کېناستلی آیا دا حق هم زمونږ نه اخلي یواز د پاتې دي چې موږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل سا اخیستل باید معطل شي چې دا هیڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې کوم امرسانی مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو لپاره جوړ کړ دوه کاله شول آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي دوی دوه کاله ضایع کړل آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي دوی څه ته پته مه دي نوسه دا خبر چې څنګه حجاب د موږ منلای دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قران خبره ده یعنی افغان ښځو نه حجاب مراد کړی دی په ډیره ښه طریقه چې حتی د سعودي او د نورو اسلامي مملکو حجاب داسې نه وی لکه د افغانستان یعنی په نړۍ کې مثال نشته ثانی نشته د حجاب د کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراد کوي کوم حجاب حجاب مراد شو بس څنګه چې تاسو خوښه وه هغه څه وشول نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د جنو لپاره او د قانون کوم قانون په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي تاسو به په هغه باندې داسې وکړئ هغه وهله او ټکول غوته ورکړئ هغه بوزه په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې د قانون دی کوم قانون نه قانون شته زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري په خپل اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو نو چې تاسو پاتې راغلي یې نو د خدای په خاطر پرې د خلک مه ځوروئ د تر اخرین حتی پورې د خلک ځورېدلې دي کړېدلې دي نورې پرېږدې خپل حالت ته یوازې دا پاتې ده چې سای ترې واخلي اقتصاد هم ترې اخیستی دی تحصیل هم ترې اخیستی دی آزادي هم ترې اخیست هر څه هم ترې اخیستی دی یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده دا هم دوی چې بعضې یعنې سا ترې اخیستې دا خو یې اخیسته خو د ټولو نه یې نشي اخیستی نور کوم قانون دې ته دوی قانون وایي هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو مسلمان یو په اسلامي ملک پیدا شوی او مسلمان به وو تر اخرین نفسه پورې نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ اسلام چې پیغمبر علیه السلام آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو آیا هغه ظلم کړی دی ها څوک به چنه نه مسلمان کېدل په هغه باندې ظلم کړی دی په کومه طریقه ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک بلمانځه ته تلو نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول د بغږنکو په مغو لاره تورېدو تر هغه وخته پورې چې ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه ایمان یې راوړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول د مزارو او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونهچول د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده د یهود ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونهچول او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون
مننه
په دې ځنه پوهیږم ولا په دې قانون کې موږ پاتې راغلی یو د مکتوب خای چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ور باندې پوهیږو
مننه اغلی وردک اغلی صافی د متیولاوی سا ورور اتاولاوی سا ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دی د طالبانو کوم دفتر ته ورسی او هغه ته د جواب وایي د ویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه وهل او د دوی کور ته نن وتل د دوی کور یې سره ګډ وټ کړ خو د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ مانه لازم پدې اړه نه
یم چې دا د بلاس اف وایي چې دا حکومت حق لري چې دا کار وکړي د کوم حساس د کوم قانون اساس د حق د یو استاد او یا د علماء عاقو چې اوس هغه باندې د کور باندې چپه وچوازه هغه یو وخت ونیولي د هیڅ یو قانون کې داسې نشته تر څو چې د هغه د حکمران سي چې دا کور تلاشي وکړي. دا یو قانون خبرې کوي. زه هم دغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی، د ښځو لپاره دی، تاسو هغوی باندې عملي وکړئ. او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید سونه ول چې هغه زنداني شي. دا خو یوازې دا خبرې نه کړې په قانون، په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر ولر چې بهر اداره کې ولر شي دا غي خبر نه مانی، ځکه کله چې د فعال مدني خزم زندانی کېدل سبب کورنی اتلن چې پښتنه وکړي چې دمو هغه خور هغه مور چې زندانی کړي چې هغه حال اصلا نه وي، هغه ته سم ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور کوي دوی قانون باندې باور کوي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي؟ که قانون دی ټول ته یو شان دي، که تاسو چارواکو باندې دي، که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه، دوی یوازې د عام خلک باندې او بیوازه خلک باندې اغه څوک چې د حق خبرې کوي، هغه څوک چې اعتراض کوي، غږ کوي، ان دنه په دغه وکی تحصیل وکړي، هغه رناته ایسي او لار سم لار وکړي، او غوی باندې قانون تدبیر کوي، او غوی زندان کوي. د وایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته، که قانون سره ټول باندې یو شان وي، تاسو قانون یوازې ولې د خشایانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید زغه نفس تحصیل وکړي، د یو هیواد پرمختګ، د یو هیواد پایداري او چې نور نړیوال وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل هغه دي اترون لري، ارتباط لري چې باید تحصیل وکړي. مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي، خلک د وګینې مرکې د غل لپاره نه دي، خلک د بیکاری نه تښتي، د هیواد نه د غل لپاره اصلا توجه نه کوي، خلک مسافر کیږي، زید خپل وطن ته تخي. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې که یوازې د ماغه خلک خپل هیواد ماشوم لپاره خدمت کوي؟ هغه کوم جلسانی چې هغه کوم مکتب دایر کوي، خو نو څنګه که تاسو وایي چې اجازه راکړي، اجازه نه راکوي، نو کمداسې پرېږدي خو دا نسل خو بېسواده پاتې کېږي. د دوه کاله خو مکتبونه بند دي، پانتونه بند شوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ په دوه کاله یعنې دوه کال نه افغان نجونو د تحصیل نه پاتې شو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي. یوازې همدا دي چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي. که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي، نو ستاسو حکومت نه جوړیږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزې حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزه حل کړي، لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسو یو بلګه موږ ته ښکاره کړئ چې تاسو کوم خدمت د خپل خلکو لپاره کړی ده، که اوس بیکاري، که د جمهوریت وخت کې، که لږ و کدري ادریس او اوس 50% غنم دي سوی ده، که خلک وزګار و په حکومت کې کار کول، هغه هم د حکومت نه باسلی ده. موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ واقعاً دوی غواړي د خدای نه دوی داریږي، نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي، هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی، ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه اغلی صافی. اغلی امیل، تاسو ته خبر په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې تاسو د شاغلی زبیح الله مجاهد ژغ واورې دی، د ویل چې شاغلی متیولا وی ساتنی غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړی وي. تاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید متیولا وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړې ورته ویلې نوې چې دای دغه سغونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمر سره نور قطع سوی ده رابطه. اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاس مخې ته کښېږدم. ستاس په نظر آیا دغه حتمی نه و چې ښاغلی ویسا او طالبانو ته د خپلو غونډو په اړه حال ورکولی؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا هغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه یي هلته دوی قانون لري چې هلته د دوی تاوان نو بیا هلته دوی قانون نه لري، بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي، قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روشنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و، بیا به تا ویسا راغوښتی وای، کښېنولې به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل ور استولی وای. د پخوا زمانه بېل هغه تاسو کمونه اولیت را واچ چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تاته باید یو قیام را سي، یو کمه د خو را وباسه چې کونه چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیامه ورته ورکړي دي، ایمیل مو ورته ظلم کوي.